آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دوم نیم ساعته پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. په روانه خبرونه کې به هم درته خبرونه او رپورټونه خبرو. لومړی د خبرونو سرچکی اوري.
جمهور رئیس غنی به نن د حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا کانګرس د سعودي په تړاو د اوباما ویټو لغوه کړه. او امریکا عراق ته 1400 نور اسکر استوی.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونه لا اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پوړي چارواکي انقرې ته په دوه ورځېنی سفر تللی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په صادراتو او وارداتو کې نابرابري د افغانستان لپاره غټه ستونزه ده او په کابل کې یو شمېر ولایتونو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. رپورټونه وروسته خبریږي. وزارت روخان نورزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. تمه ده چې نن به جمهور رئیس غنی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کړي او د لاسلیک کېدو سره به سم دغه موافقه نافذ سي. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مشر مرکچی امین کریم امریکا ژغ آشنا راډیو ته پرون وویل چې ګلبدین حکمتیار د سولې موافقه مخکې لا لاسلیک کړې ده. هغه دا خبره هم وکړه چې د ګلبدین حکمتیار لخوا د موافقې د امضا کېدو ویډیو او خبرې به نن پارک کې افغان مشرانو ته وښودل سي. هغه وویل چې حکمتیار په خپل به کابل ته هغه وخت راسي چې د هغه په قول ستونزې حل او تعذیرات لرې سي. امین کریم نه دي ویلي چې حکمتیار د سولې موافقه چیرې او کله لاسلیک کړې ده. د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ سول موافقه تېرې اونۍ لاسلیک شوه. افغان حکومت له طالبانو هم غوښتي دي چې د حزب اسلامي په شان دي سوله وکړي. د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ عربستان په خلاف د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو د کورنیو د شکایتونو د لایحې په اړه د اوباما ویټو لغوه کړه. دا لومړی ځل دی چې د جمهور رئیس اوباما ویټو لغوه کیږي. د سعودي عربستان په خلاف د سپتمبر د 12 نیټې د تروسي پیشي د قربانیانو د کورنیو د ارز کولو دغه لایحه څه موده وړاندې د امریکا د کانګرس د دواړو خونو استازو تصویب کړه. څو ورځې مخکې اوباما دغه لایحه ویټو کړه، خو پرون کانګرس د اوباما ویټو په لوی اکثریت سره لغوه کړ. د امریکا د کانګرس د سنا په جرګې کې د اوباما د ویټو باطلولو ته 90 رایې او یوازې یوه مخالف رایه ورکړل شوه. د کانګرس اساسو په جرګې کې بیا د ویټو د باطلولو په طرفداري 348 رایې او په مخالفت کې 8 رایې ورکړل شوې. د ویټو لغوه کېدل د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو د کورنیو لپاره لویه کامیابي ګڼل کېږي. تر دغه دمه دغو کورنیو نسوای کولی چې د عربستان په خلاف د امریکا په محاکمو کې عریضې ورکړي، او هغه هم په دې خاطر چې سعودي عربستان حقوقي مسؤلیت درلود. اوباما د سینن تلویزیونی شبکې ته ویلي دي چې د کانګرس تصمیم یو اشتباه ده. هغه زیاته کړې ده چې د سپتمبر د 12 نیټې د روسي پیشې د قربانیانو لپاره د مرستې په غرض د حکومت فنډ یا پیسې اختصاص کړي دي. اوباما زیاته کړه چې عامو خلکو ته اجازه ورکول کیږي چې د تروریستانو د مخنیوي په تور یو هیواد محکمې ته راکش کړي، دا به برعکس امریکا ته تاوان ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې امریکا او عراق موافقه کړې ده چې د موصل د نیولو په غرض به امریکا عراق ته 1400 نور امریکایي عسکر لیږي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د امریکا د نیو مکسیکو په ایالت کې خبر اعلان ته وویل چې دغه د اسلامي دولت د ډلې د منځوي کولو او نسکورولو لپاره د مبارزې د تیزولو برخه ده. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکی ویلي دي چې دغو 1400 نور عسکرو سره به په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر تر 5200 ډیر سي. دغه چارواکی ویلي دي چې دغه 1400 اضافي عسکر به په راتلونکو څو اونیو کې عراق ته ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي دي چې د عراق حکومت پلان لري چې په راتلونکو څو اونیو کې به د موصل د نیولو هڅې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دوه لوړ پوړي چارواکي انقرې ته په دوه ورځني سفر تللي دي. د دې باوجود چې د تعلقاتو د شکولو لپاره ډیپلوماټیکی هڅې روانې دي، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې اوس هم خرابې دي. ډورین جونز د استنبول نه داسې رپورټ شالېږلې دی چې د نظرانې یوسف زینبی واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالان انتونی بلینکن او بریټ مکګرک دې ته مجبور شول چې ترکیې ته سفر وکړي. د یادونې وړ ده چې انتونی بلینکن او بریټ مکګرک د امریکا د ولسمشر د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې خاص استازي دي. د ترکیې ولسمشر طیب اردوان په مکګرک باندې په پرله پسې توګه په دې خبره باندې انتقاد وکړو چې هغه د کورد د یاغې ډلې وای پی جی نه مډال اخیستی دی. د وای پی جی ډله په سوریه کې د امریکا په ملګرتیا د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګیږي. د استنبول په قدیر پوهنتون کې د نړیوالو چارو کارپوه او پروفیسر سولی اوزل وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې نه ښکارېږي چې اړیکې په نږدې راتلونکي کې سمې شي. هغه وایي د ترکیې او امریکا اړیکې ډېرې خرابې شوې دي او داسې نه ښکارېږي چې دا به زر سمې شي. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په چین کې د ترکیې د ولسمشر سره ملاقات وکړو، نو داسې ښکارېده چې د دواړو هیوادونو تعلقات به سم شي. خو چې کله طیب اردوان بیرته ترکیې ته راغی او هغه کم ډول بیانونه ورکړل، د هغې نه دا څرګنده شوه چې تعلقات اوس هم خراب دي.
او دا هم پاته څو لنډ خبرونه. نړیوالو تحقیقونکو ویلي دي چې د اوکراین د پاسه د 2014 کال د جولای په میاشت کې د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه په راکټ وشل شوې ده چې د روسیې نه اوکراین ته وړل شوې وه. په چین کې د سکرو په یو کان کې د ګازو د چاودنې له امله 18 کسان وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې د دغه کان خلکو په غیر قانوني توګه سکاره راایستل. چارواکو دا هم ویلي دي چې په چاودنې کې 2 کسان لا درک شوي هم دي. د امریکا د جنوبي کارولینا په ایالت کې یو 14 کلن هلک خپل پلار وژلی دی. پولیسو ویلي دي چې وروسته له دې نه چې دغه هلک خپل پلار ووژه، هغه د خپل کور سره نږدې په یو ابتدایي مکتب کې په 2 ماشومانو او یوې ښوونکي باندې هم ډزې وکړې او ټپیان یې کړل. پیښه په ماپښین د جنوبي کارولینا د انډرسن په سیمه کې د ټاون ویلي په ابتدایي مکتب کې سوې ده. پولیسو دغه 14 کلن هلک نیولی دی. چارواکو ویلي دي چې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دغه هلک ولې دغه کار وکړ. او افغانستان په کرکټ کې بنگلاديش ته پرون ماته ورکړه. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ روانه ده. افغانستان خپل اوله لوبه بنگلاديش ته وبایلله، خو دوهم لوبه چې پرون وسوه افغانستان وګټله. په پرونی لوبه کې بنگلاديش 208 منډې وکړې چې افغانستان د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره دغه منډې پوره کړې او لوبه په 2 وکټو وګټله. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د هم د روان خبرونه لومړی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دولل پوری چارواکي انقره ته په 2 ورځېنی سفر تللی دي. د دې باوجود چې د تعلقاتو د ښه کولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې دي. ډورن جونز د استنبول نه دا رپورټ را لیږلې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالان انتونی بلینکن او بریټ مکګرک دې ته مجبور شول چې ترکیې ته سفر وکړي. د یادونې وړ ده چې انتونی بلینکن او بریټ مکګرک د امریکا د ولسمشر د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې خاص استازي دي. د ترکیې ولسمشر طیب اردوان په مکګرک باندې په پرله پسې توګه په دې خبره باندې انتقاد وکړو چې هغه د کورد د یاغې ډلې وای پی جی نه مډال اخیستی دی. د وای پی جی ډله په سوریه کې د امریکا په ملګرتیا د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګیږي. انقره په وای پی جی باندې تور لګوي چې د پی کے کے سره اړیکې لري. د پی کے کے ډله چې د کوردانو یاغې ډله ده، د ترکیې د پوځ سره د 13 کلونو راهیسې جنګیږي. د ترکیې او د امریکا ترمنځ تعلقات په دې وجه باندې هم خراب دي. د 1300 اونۍ راهیسې د امریکا حکومت کوشش کوي چې د انکرې سره خپل تعلقات سم کړي. هم په دې وجه باندې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن انکرې ته سفر وکړو. په دې برسېره د امریکا ولسمشر باراک اوباما د طیب اردوان سره په چین کې د جی 20 هیوادونو د غونډې په مهال باندې هم ملاقات وکړو. د استنبول په کډیر پوهنتون کې د نړیوالو چارو کارپو او پروفیسر سولی اوزل وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې نخ کاریږي چې اړیکې په نږدې راتلونکو کې سمې شي. هغه وای د ترکیې او امریکا اړیکې ډېرې خرابې شوې دي او داسې نخ کاریږي چې دا به زر سمې شي. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په چین کې د ترکیې د ولسمشر سره ملاقات وکړو، نو داسې ښکارېده چې د دواړو هیوادونو تعلقات به سم شي. خو چې کله طیب اردوان بیرته ترکیې ته راغی او هغه کم ډول بیانونه ورکړل، د هغې نه دا څرګنده شوه چې تعلقات اوس هم خراب دي. انقره د امریکا نه غواړي چې فتح الله ګولن دی ورته ور حواله کړي. په هغه باندې دغه تور دی چې د جولای په میاشت کې چې د ترکیې د حکومت په خلاف په اوس کمه ناکامه کودتا کړې وه، هغه مشري کوله. په ترکیې کې پخوانی ډیپلومات آیدن سلسن وایي چې انقره په دې تمه ده چې د باراک اوباما نه وروسته هیلری کلینټن ولسمشره شي. هغه وایي
هیلری کلینټن نوز ترکیې ویری ویل بیکاز هی واز د سیکرټری اف سټیټ.
هیلری کلینټن ترکیه ډیره ښه پیژني. هغه وزیر خارجه هم پاتې شوې ده او هغه غواړي چې په سوریه کې نور پیاوړی رول ولوبوي. هم په دې وجه به هغه کوشش کوي چې د انقرې سره په مختلفو مسایلو چې پکې د پی کے کے مسله هم شامل ده یو ځای کار وکړي. هم په دې وجه زه دا باور لرم چې د امریکا راتلونکي انتخابات د انقرې لپاره ډیر مهم دي. په ترکیه کې ځینې رپورټونه وایي چې د ترکیه حکومت د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ سره هم تماس نیولې دی. خو د امریکا راتلونکي ولسمشر یا ولسمشره به د روان کال د جنوري په میاشت کې خپل دنده سمبالوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې صادراتو او وارداتو کې نابرابري د افغانستان لپاره غټه ستونزه ده. ښاغلی غنی دغه څرګندونې په کابل کې په هغې غونډه کې وکړې چې په کابل کې د شپږو لویو فابریکو د جوړېدو لپاره جوړه شوې وه. نور تفصیل د کابل نه د اکرام شینواري په رالیږلي رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی کې د الکوزي شرکت لخوا د 350 میلیون ډالرو په پانګونه په کابل کې د شپږ تولیدي فابریکو د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. د کابل د صنعتي پارکونو په سیمه کې په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته لومړی د ښار جوړولو وزیر سید سادات منصور نادری خبرې وکړې. ویل چې د دې فابریکو د جوړېدلو وړاندیز الکوزي شرکت کړی و او د مالي وزیر عقیل حکیمي په مشرۍ د افغان حکومت یوې کمیټې د ارزونې وروسته د دغو فابریکو جوړول منظور کړي دي. جمهور رئیس غنی د الکوزي د شرکتونو رئیس عبدالرحمن الکوزي څخه په افغانستان کې پنګاونې لامنه مننه وکړه. ویل چې ښاغلی الکوزي میلیاردونه ډالر د خپل فکر او مدیریت له برکته ترلاسه کړي.
دا دې ته مجبور نه ده چې افغانستان کې پانګه واچي، اما افغانستان د پانګې ته ضرورت لري. تاسې ټولو پانګوالو پانګې ته افغانستان ضرورت لري. نو ځکه زور نه مننه کوم چې په هغه شرایطو کې چې نه چا بیمه ورکړي نه چا ګارنټي ورکړي، بیمه یې د باور ده د افغانستان پراتون کې باندې.
جمهور رئیس غنی ویل افغانان له بیوزلۍ کړیږي. د سلویخ پیسد خلکو ورځنی عاید له سل افغانیو کم دی. د بیوزلۍ له منځه وړل له اقتصادي تحرک پرته امکان نه لري. جمهور رئیس غنی ویل په افغانستان کې کافي پیسې شته. افغان سوداګر یوازې په دوبۍ کې 33 میلیارد ډالر پورې پانګونه کړې ده. جمهور رئیس غنی ویل چې افغانانو تل خپل سیاسي استقلال څخه دفاع کړې، خو هیڅکله هغوی له اقتصادي استقلال څخه برخمن شوي نه دي.
مشکل دوامدار افغانستان بزرگترین تهدید از دیدګاه ما.
جمهور رئیس غنی ویل د افغانستان دوامدار ستونزه زما له نظره سر ګواښ د صادراتو او وارداتو ترمنځ نه انډولي ده. الکوزي ګروپ د 350 میلیون ډالر په دغه نوې پانګونه کې د خوراکي توکو، د ګاز لرونکي څښاک لپاره د المونی کوټیو، د کارتن جوړولو او بسته کولو، د کاغذي دستمالونو، د چاپ او تولید مطبعي، د شپږ فابریکو جوړول شامل دي. چې د افغانستان د ښار جوړولو وزیر سید سادات نادری په وینا د کار له پیل سره به 2000 تنو ته مستقیمه توګه او زرګونو تنو ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره شي. سید سادات نادری ویل د دې ګاونډي سره ځنی وارداتي خلاوی ډکی شي او ګاونډي هیوادو ته به هم صادرات وکړي شي. د الکوزي شرکتونو اساسي جیدر خلیل غونډي ته ویل چې په سوداګرۍ کې خپل او د افغانستان د خلکو ګټه په پام کې نیسي. خلیل ویل د دولت او الکوزي شرکت ترمنځ د تړون لمخې باید دغه فابریکې په 3 کلونو کې بشپړې شي، خو دوی به دا فابریکې تر 2 کلونو په موده کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته به چمتو کړي. هغه ویل په پام کې ده چې دغه فابریکو 50% تولیدات بهر ته صادر شي او 30% په دننه په هیوا کې په مصرف ورسول شي. همداشان الکوزي شرکت رئیس عبدالرحمن الکوزی د جمهور رئیس غنی په حضور کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني سره د 300 میلیون ډالر په ارزښت د دویم سروبي د برېښنا بند جوړولو تفاهم لیک هم نن پارک کې لاسلیک کړ. د اوبو او انرژي وزارت د وینا له مخې د سروبي دویم بند پروژه به 130 میگا واټه برېښنا تولید ورته ولري چې نږدې 130 زره کورنۍ به له برېښنا څخه ګټه واخلي. د سروبي بند په 1968 کال کې د افغانستان د پخواني پاچا اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په لګښت د جرمني په تخنیکي ملاتړ جوړ شوی و چې 9 میگا واټه برېښنا تولیدي. په اوس وخت کې افغانستان د خپلې اړتیا وړ نږدې 90% د برېښنا له خپلو ګاونډیو هېوادو ترکمنستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې هم واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د شپږو تولیدي فابریکو د بنسټ ډبرې کېښودې او په مراسمو کې وویل چې افغانستان اقتصادي خپلواکي نه لري او د نورو هیوادونو په وارداتو متکی دی. د یو هیواد لپاره اقتصادي خپلواکي په څه معنا ده؟ ما د افغانستان د سوداګرۍ خونې د بهرنیو اړیکو له رئیس اقتصاد پوه ازرخش افیزي سره مرکه کړې. هغه په پیل کې دا پوښتنه داسې ځواب کړه:
اقتصادي خپلواکي هغه شی ته ویل کېږي چې خپل ټول لګښتونه یو هیواد په خپله بسیاتوب ته ورسي، چا ته اړ نه وي، او که چیرې یو شی ته ضرورت لري چې بهر څخه راوارد کړي، دغه په مقابل بیا تفاضل د صادرات په بل شکل لري چې دا سره بیلانسي. او په این زمان کې خپل د ملي لګښتونه په خپله برابروي. مثلا اوس مونږ د خغل ولسمه صحیح ویلي دي چې په وزارت مالیه کې مونږ غیر اختیاري بودجه لرو، یعنی معنی دا چې واک زموږ په لاس کې نه دی او هغه د نشان دی یا مرستې نورو چې مونږ ته ورکوي، اما کله ورکوي کله نه راکوي. داسې وي چې خپل شرایطو سره سم ورکوي، یعنی بېل قید و شرط نه وي. په دې خاطر مونږ اقتصادي بشپړ استقلال یا ازادي خپلواکي نه لرو.
ولې افغانستان اقتصادي خپلواکي نه لري؟
زموږ وضعیت خو داسې دی چې اول سو مشکلات چې د کلونو کلونو بی پروايي او د جګړې حاصل دي، مونږ ورسره ښکیل یو. یو دا چې کسری بیلانس تجارت د افغانستان لکه چې ښاغلی ولسمشر ویلي دي پک نوي فیصده دي، یعنی شپږ نوي ډالره د بینلنډي مارکیټ څخه خرید کوو، دغه په مقابل سلور ډالره زمونږ د صادرات حاصل دي. یعنی کسری بیلانس تجارت په هیوادونو کې 15% هم وي ډیر شي دي، دلته شپږ نوي فیصد دي، دا وطن ډیر زیات دي. ځکه چې مونږ تولید نه لرو، یو هیواد یو چې د پرواداتو باندې ولاړ یو، د برښنا څخه نیولې تر مالګه پورې دا ټول واردوو، او کچیرې دا بینلی مرستې هم را باندې بند شي یا کم شي، دا مصنوعي اقتصاد له بینه ځي. د دې لپاره چې مونږ استقلال اقتصادي ولرو، په کار دی چې تولید ناخالص ملي د افغانستان د ملي ضرورتونو سره پرتله باید شي، او دا دونه انډول باید ولري او بیلانس باید ولري چې مونږ کسر باید نه لرو.
بله،
کسر لرو یو فیصد یا نیم فیصد په هر صورت کې دی چې جبران شي، یا د قرضې له لارې یا د دونیشن له لارې یا بسپنې له لارې. اما بل دلیل زمونږ د عدم استقلال اقتصادي دغه دی چې زمونږ عادي بودجه د خلکو معاشات دی، او زمونږ نظامي بودجه چې خپل عسکر ته خپل امنیتي نیرو ته مونږ معاش ورکو د خرج خرځي.
بله،
او که خدای نه مکړه دوی پیسې را نه کړي، مونږ به باید خپل اردو منحل کړو.
بله،
باید خپل ملکی اداره باید منحل کړو.
بله، څه رقم اقتصادي ستراتیژي کولای شي او څه رقم اقتصادي سیاست کولای شي چې افغانستان په اقتصادي لحاظ خپلواک او مستقل کی؟
دا خو برسیره خبره ده چې یو مقتدر ملي دولت ضرورت شته چې دا د فکر خواندو سیږي، او د خپل فکر د پلیکول لپاره هم زمينه دي ځای ولري، هم زمين دي ځای ولري. یعنی مقتدرانه حکومت باید دلته عملی شي چې د فساد په مقابل باید مبارزه وشي، امنیت باید ټینګ وي. دا درې مؤلفات چې وي، بیا خصوصا تور د افغانستان سره سم چلند او د دوی د امکانات څخه ګټه پورته کول، دوی ته مشوقات را برابرول، دا د دې سبب ګرځېدی چې افغانستان په دې لن محل کې بسیاتوب ته ورسېږي په خود لري او استقلال د اقتصادي پیدا کی نه یوازې رفاه ساته د خلق لوړیږي او بیکاری لبای نزی پاین زمان کې افغانستان د یو صادرون کې هیواد په هیڅ کې دی چې د وارداتي هیواد پر ځای قدلم وکي حوزان ته تبرز وکي او خپل د ملي ضرورتونه لکه ملي عادي بودجه او انکشافي بودجه په خپل د خپل عواید څخه تامین کی هغه وخت بیا د یو مساوي حقوق هیواد په هیڅ په دنیا کې خبري کولای شي په محافلو کې په مجالسو کې کې دې شنور مونږ مرسته وکړو او دا ممکن دي کاملا
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د ګلرحیم نیازمن رپورټ په ګډه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون نن په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د یوې غونډې په ترڅ کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ولمانځله. په ولایتونو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې زیات شمیر دولتي مامورین او عام خلک له دې سره ناشنا دي چې دوی حق لري چې د دولتي ادارو د کارونو په اړه معلومات ورکړي او یا معلومات واخلي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې د کمیسیون مشر سید اکرم افضلی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما مشر تدامیچی یا ماموتو په دې غونډه کې خبرې وکړې. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په غونډه کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون 2 کال وړاندې تصویب شوی و. هغه وویل چې اطلاعاتو ته لاسرسی د بشر حق دی، خو یو وخت دولت ځان د ټولو معلوماتو انحصارونکی باله. هغه زیاته کړه چې د دغه قانون تصویب او توشیح کول د هغه خبریالانو د قربانۍ نتیجه ده چې په تیرو کلونو کې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره قربانۍ ورکړي.
او ژورنالیست هایی که درمی را رفتن و خطر قبول کردن و جان خود از دست دادن.
هغه ژورنالیستان چې په دې لار کې خطر قبول کړي او ځان یې قرباني کړي یا د کوم زورواکي لخوا تهدید شوی دی او فشار یې پرې راوسته، دا ټول هغه کسان دي چې دغه ورځ د افغانستان لپاره ممکنه کړه او چارواکي دې ته مجبور کړل چې دغه قانون توشیح شي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې د کمیسیون مشر د جوړې شوې غونډې په ترڅ کې وویل چې اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسي درلودل شفافیت ته زمینه برابروي او خلک حق لري چې د حکومت د کار په اړه له حکومت څخه حساب وغواړي. هغه زیاته کړه چې د رسنیو او مدني ټولنو په بار بار غوښتنې سره اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح شو. سید اکرم افضلی زیاته کړه
دسترسی به اطلاعات زمینه شفافیت و حسابدهی را فراهم می‌سازد، چون مردم مالکین اصلی
اطلاعات ته لاسرسی د شفافیت او حساب ورکولو زمینه برابروي، ځکه چې خلک د حکومت اصلي مالکان دي. د دې منطق پر اساس خلک د معلوماتو مالکان او حکومت دغه معلوماتو ساتونکي او امانتدار دي. خلک حق لري چې د دوی په ژوند پورې له تړلو تصمیمونو څخه خبر شي او د حکومت لکار او د بودیجې د مصرف معلومات وغواړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د دغه غونډې یو تن ګډونوال د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما مسؤول و. د دغه دفتر مسؤول تدامیچی یاماموتو وویل اطلاعاتو ته لاسرسي د خلکو اساسي حق دی او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د تطبیق لپاره باید سیمه ایز مسؤولین مرسته وکړي چې خلک معلوماتو ته لاسرسي ولري. هغه زیاته کړه چې د افغانستان خلک اوس هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري او حکومت باید زمینه برابر کړي چې خلک د دولت له کارونو څخه خبر شي. په قندوز کې هم اطلاعاتو ته د لاسرسی نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې زیات شمیر ژورنالیستانو شکایت کوي چې محلي چارواکي ورته په وخت او کره معلومات نه ورکوي.
خبریالان کله چې وغواړي یوې منبع ته لاسرسی ومومي په هغه شکل سره چې باید لاسرسی اطلاعاتو پیدا کړي لاسرسی ورته نه لري.
کوم خبریالان چې قندوز کې کار کوي اطلاعات ته د لاسرسی په ستونزه کې ټول راښکیل دي. اطلاعات ته د لاسرسی قانون نافذ شوی ده. مهمه دا ده چې اوس دا قانون د عامه پروګرامونو لخوا نه پوهاوی ورکړل شي خلکو ته او مسؤلین ته.
د قندوز والی په غونډه کې وویل هغه خلک چې اطلاعاتو ته لاسرسی لري د نورو ټولنو په پرتله پرمختللي دي. په قندوز کې سیمه ایز چارواکي په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي خبره کوي چې د دغه سیمه ایز ادارې زیات شمیر مامورین په دې فکر دي چې خلک باید د ادارو له هیڅ ډول راز او کار څخه خبر نشي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د متحده ایالاتو د مشرانو جرګې پرون د سیشن به پورز په دې ونتوانېدله چې د حکومت د لګښتونو لپاره موقتي لایحه منظور کړي. که چیرته کانګرس د جمعې تر شپې پورې د لګښت دغه لایحه منظوره نه کړي، ځینې حکومتي خدمات به وتړل شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې زلا تیسا هوک په رپورټ کې اورو.
د حکومت د لګښتونو د تیر لایحې وخت د همدې راتلونکې جمعې پورې سپای ته رسیږي. که دیموکراتانو یې مخه نه ونیولې، پرون د سه شنبې په ورځ به د سنا په مجلس کې د لګښتونو موقتي لایحه منظوره شوې وه، او په دې سره به حکومت د همدې روان میلادي کال د وروستۍ میاشتې یعنې دسمبر پورې پیسې درلودلی چې خپل لګښت پوره کړي. که چیرته کانګرس د جمعې تر ورځې پورې د لګښت دغه لایحه منظوره نه کړي، هغه حکومتي خدمات به وتړل شي چې غیر ضروري دي. دا لمړی ځل نه ده چې د مالی کال د پای ته رسیدو او د لګښتونو د لایحې پر سر د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ اختلافات پیدا کیږي. دا ځل د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ جنجال د میشیګن په ایالت کې د فلینټ د سیمې د اوبو په ککړتیا ده. په دې سیمه کې د اوبو ککړتیا هغو خلکو پر روغتیا اغیز کړی چې ټیټ یا د منځنۍ کچې عاید لري. د لګښتونو کومه لایحه چې جمهوري غوښتونکو تېره اونۍ معرفي کړې وه، هغه 200 میلیونه مرسته پکې نو شامل چې د فلینټ د خلکو لپاره ځانګړې شوې وي. د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د اکثریت ګوند مشر میچ مکونل په دې حق لا داسې وویل: د فلینټ پر سر مو وختي د سنا په مجلس کې خبرې کړې دي، او خای چې د استادو مجلس په نن او یا سبا د اوبو د منابعو د پرمختګ په قانون خبرې وکړي. نظر دا دی چې په یو کانفرنس کې بعد د سنا د مجلس د موقف نه دفاع وشي او د فلینټ ستونزه به پکې حل شي. خو د سنا او استادو په مجلس کې دیموکراتان او د میشیګن ایالت استازي بیا غواړي چې د فلینټ د خلکو سره د هر څومره زر چې امکان ولري مرستې وشي. د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند غړی هری ریډ په دې حق لا داسې وایي: منګ نور د جمهور غوښتونکو د بهانو نستمانه شوی یو. منګ داسې فکر کاوه چې څه کار مکړی، خدا دای هغوی د وو برزول لپاره پر رخصتې ولاړل. ځینې جمهور غوښتونکو وایي چې دا یو سیمه ایزه مسله ده، خو خبره داسې نه ده. د لوزیانا د ایالت یو سناتور خو حتی دا ویل دي چې دا زموږ نه بلکې د نور خلکو غم دی. دیموکراتان وایي چې د لګښتونو په لایحه کې د لوزیانا د خلکو لپاره هم مالی مرستې په پام کې نیول شوې دي، چې د همدې کال په سر کې پکې سیلاونه راغلل او خلکو ته زیات تاوانونه واړول. خو د فلینټ په سیمه کې د اوبو د ککړتیا ستونزه بیا په 2014 کال کې پیل شوې او تر اوسه نه ده حل شوې. په فلینټ کې د ستونزې شاوخوا 30,000 کسانو ته تاوان رسولی. د سنا په مجلس کې جمهوری غوښتونکو په دیموکراتانو تور لګوي چې قصدن غواړي د حکومت د بندیدو ستونزه پیدا کړي او خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
قدر منوریدونکو، اوس هم په موقعی د مهم خبرونو سر ټکو ته. په امریکا کې کانګرس پرون د اوباما ویټو لغوه کړه. اوباما څو ورځې مخکې هغه لایحه چې په اساس د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي بریدونو د قربانیانو کورنۍ په عربستان باندې عرض کول شي ویټو کړې وه، خو د امریکا کانګرس په لوی اکثریت سره پرون د اوباما ویټو لغوه یا باطله کړله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه لړ پوری چارواکي انقرې ته په دوه ورځني سفر تللي دي. تما د چنن با جمهور رئیس غنی د ګلبدین حکمتیار په مشهد حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کی او د لاسلیک کیدو سره به سم دغه موافقه نافذ شي. د امریکا کانګرس د چهارشنبه پورې عربستان په خلاف د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو د کورنیو د شکایتونو د لایحه په اړه د اوباما ویټو لغوه کړله. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې امریکا او عراق موافقه کړې چې د موصل د نیولو با امریکا ته شپږ سوه نور امریکایي عسکر ورولي. او نړیوالو تحقیق کوونکو ویلي دي چې د اوکراین د پاسه د 2014 کال د جولای په میاشت کې د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه په هغه راکټ ویشتل شوې وه چې د روسیې نه اوکراین ته وړل شوې وه. قدر من اوریدونکو، نیم ساعته پښتو خبري دوم خپرونه په همدې پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوري. اوریدلې مهیروی تربیام علامه شي.